تنظیم یافته که با محیط خشکه پوشیده و از علف و توافق حاصل میکنه و طوری که می جلد گوسفند به عوض فلس ها دارای پشم میباشه و برخلاف حیوانات بی دارای شش ها میباشه و از نباتات که در محیط زیست از او میروی تغذیه میکنه به میخاطر یا میتونن که در اکوسیستم خشکه زندگی کنن. و
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پایل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د استانبول خبرې د پاکستانی پلاوی لخوا د دوی په خبره د غیر مسؤولانه او نه همکارۍ روحیې په سبب کومې پایلې ته ونه رسیدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته راجه کول، په داسې حال کې چې له خپلې خوا یې نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسؤلیت منلو ته چمتووالی ښود. د استانبول خبرې د نومبر په 6 او 8 روانې وې چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو ایسای رئیس جنرال عاصم ملک کوله. د طالبان حکومت په بیان کې زیاته کړي چې له افغان خاورې د کوم بل هیواد پر ضد چاته د فعالیت اجازه نه ورکوي او نه بل هیواد ته اجازه ورکوي چې له خپلې خاورې د افغانستان پر ضد کار واخلي یا د ضد اقداماتو څخه ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي که د افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید وشي اوربند به پای ته ورسیږي. تاسو له ازادي راډیو خبرونو ته غواګست. ترکمنستان د افغانستان د شمال زلزله ځپلو ته مرسته رسولې. د ترکمنستان د نړیوال معلوماتي مرکز دراپور له مخې د غیواد د بشري مرستو کاروان پرون له ترکمنستان څخه د افغانستان په لور روان شوی. په دې کاروان کې چې له څلورو ناریو جوړ و د طبي مرستو درمل، وسایل، کالی او خوراکي توکي شامل دي. دا بشري مرسته د ترکمنستان د خلکو د شورا یا پارلمان د رئیس په لارښوونه د قربان قلی بردي محمدوف د خیریه بنسټ لخوا استول شوی. د افغانستان په شمال کې وروستۍ 6.3 ریختر زوروري زلزلې تر 1400 زیات کورونه وران کړي او لږ تر لږه 6.6 کسان یې وژلي او 1202 نورې ټپیان کړي دي. تر ټولو سخت زیانمن شوي ولایتونه سمنګان او بلخ دي چې خلک ته د ډېرې مرګوبلې تر څنګ مالي تاوانونه هم اوښتي. یوازې په سمنګان کې په ایبک ولسوالۍ کې 595 کورونه، په فیروز نخچیر کې 306 او په خلم کې 240 کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن له مراکش سره لوبه وکړي. دا سیالي به چې په څو شیبو کې پیلیږي د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې وي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای ده. تاجکستان ته 9-5 ماته ورکړي. له ایران سره یې د 5 پوره سیالي 2-2 مساوي کړي. که افغان لوبډلې نن مراکش ته ماته ورکړه، د دې سیالیو بل پړاو ته وځي. دا لوبې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاد کې روانې دي. د اسلامي پیوستون لوبه په ترڅ کې د 5 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 1900 بیلابیلو ورزشي څنګه کې سره سیالي کوي. او امریکایي او اسرائیلي چارواکي وایي په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر د وژلو دسیسه شند کړې ده. اکسیوس ویبپاڼې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي دا پلان د سپا د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 1000 ټولی نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د برید پلانونه جوړ کړي وو. د امریکایي چارواکو په وینا دا عملیات د 2024 کال په وروستیو کې پیل شوي وو او د 2025 کال د لومړۍ نیمایي تر منځ پورې روان وو. د دې پلان هدف د اسرائیل سفیره اینات کرانس نایګر وه چې اوس مهال په مکسیکو کې د اسرائیل د دولت استازې ده. اکسیوس د خپلو سرچینو له خوله زیاتوي د پلان د عملي کولو مسؤول د 1000 ټولۍ یو مامور چې کلونه په وینزویلا کې د ایران په سفارت کې د ایران پلو عناصرو د رالجلبولو او روزنې چارې ترسره کړې وي او وروسته تهران ته ستون شوی و. امریکایي چارواکو د فرانس پریس او رویټرز خبري اژانسو ته ویلي دا پلان شند شوی او هیڅ ډول ګواښ نشته. د ملګرو ملتونو په مرکز نیویارک کې د ایران دایمي استازولۍ تر اوسه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اوس به من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ پری ہیلہ چی ٹول جوڑ روغا شکمن بیاست شرا خلاص دی ول سم ٹول گیوا پنزلا سم واستا نن ورځ راځو د بشمزی حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول یعنې د دوی داخلي سیسټمونه پیژنو په تېرو لوستونو کې مو بشمزی حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لرئ نن ورځ راځو د دوی سیسټمونه پیژنو چې یعنې دوی خپل هاضمي سیسټم تنفسي سیسټم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنم زموږ او ستاسي درس به د یو سلو یوولسمې صفې څخه تر یو سلو اوولسمې صفې پورې دوام وکړي لومړی راځو هضمي جهاز ته په بشمزیو حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي په ځینو کې مثالونه ته ورته اوږد دي په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کیږي او عادي چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري مثال خبرې کوم ملخان چې دی کوم د مځکې چنجان چې دی هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري لکه څنګه چې دوی دوه اخیزه دي نو ځکه اوږد استوانه یې ټیوب ته ورته دي د ډېرې ده او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د مځکې چینجیان چې موږ نظر کې ونیسو هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کیږي مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري په کړې لرونکي چینجیانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه ده عبارت ده ورپسې دوی حلقوم مری جغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله رادیولا معده کلمې او مخرج لري دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله جاغور شاتینګ منځنۍ معده کولمې او مخرج تر سترګو سه دا و چې د هضمي جهاز د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم د دوی ټولو بشمزی حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دوی کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودی چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کیږي هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په واسطه انساجو کې تویږي یعنی د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري د دوی ډېری یا تړلي دوران چې لري د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د ځمکې په چینجي کې چې به دی هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري یعنی وینې چې ده هغه سور رنګ لري همدارنګه که چیرې موږ نور کړي لرونکي چینجان په نظر کې ونیسو هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري دغه رقم نور دغه کوم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنګونه چې کوي ورکوي ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز ته تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیوانات کې فرق کوي چې ځنی چې دی موږ تاسې اول چې د برانشونو په واسطه ځنی خپل د پوټکي په واسطه او ځنی هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوری مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلودل ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه تنفسي نلونه او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه څه کوي دوی خپل تنفسي سیستم مخته وړي. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي چې مثال کوم هوایی نلونه چې دي هغه د دغه سره وصل دي او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي او کاربون ډای اکساید ازادیږي او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدنه پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چینجان په نظر کې ونیسو موږ وویلی چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې څه وکړي د غازاتو تبادله وکړي. یعنی دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه ځینې چې هغه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې هغه دوه جوړه نفریجا درلودله ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پرسل او د هغه منتل د لارې یا د آخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته چوبونه دي چې د هغه چوبونه خپل په جوړښت کې درلودله چې دغه کوچني نلونه چې په یوه مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه د دغو نلونو له لارې دوی خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا څه لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کوم اطراح سیستم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چینجان په نظر کې ونیسو دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېری کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټې چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې یا هم ځینې چې یوه خپل ځان ته جلا مغزه یې درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټې چې وي د عصبي غوټې چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې یوه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټې قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو اغزي پوټکي چې بیا یوه هغه چې وه د دوی عصبي هاس شوایی و یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه دغه ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپله پنځه شپه یا شپه شپه درلودلې چې د هر برخې ته دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حسې کولی شوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چینجان په نظر کې ونیسو د دوی دغه کوم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټې وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی شوی چې حس څه شي وکړي د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کوم دغه ژوندي موجودات چې دي بشمزي لرونکي په دوی ټولو کې په مختلف دي. اوس که چیرې ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه یې درلودله چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وتلې وه بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. ناغه ده کم ده چینجان ده. یعنی ده دوی کم سیستمونه چی دی هغه ده دوی جوړشت ساختمان ده پا کتو سره یا مثال ده دوی ده خوراکو ده دوی ده طبیعت پا کم چاپیریال که چی دی و سیجه ده دوی هرشی پا نظر کنی و سره ده دوی کم سیستمونه چی دی هغه طوله یا ده بلسخه فرق لره. ورپسی رازو ده نسل دیرشت ده. نسل ډیرش چې دی عینه لکه مثال د نور سیستمونو چې مو ویله په دوی کې هم د نسل ډیرش چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال کچیرې حزون په نظر کې ونیسو، حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري، چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القای متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چینجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسه حالت لري. یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی، یعنی په دواړو کې مطلب په دا چینجانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادره حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت واوسي او هم ښځینه جنسي غړي پکښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چینجي چې دی، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی. یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چینجی یا ځمکې چینجی رامنځته کیږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دی د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کیږي، چې کله مثال په دې کې دغه متقابل القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریم په برخه کې انکشاف کوي. یعنی دواړه چې دي به هګۍ چیکي اچوي. اور سره کچیر سمندری ستوري په نظر کې د دې القا چې د هغه خارجي ده، یعنی دوی چې شې دي د دې کوم سپرم او اوویم چې دی هغه په اوبو کې چې کیږي آزادیږي او په اوبو کې د دې د بل سره یو ځای کیږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندۍ موجود یا نوی سمندری ستوري ورڅخه رامنځته کیږي. او دغه کوم حیوانات چې دی ډېرې خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغ پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخ ته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چیکه پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډیرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تیرو درسو کې موږ ویلی، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کیږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچنی اوسي جوړښت یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې د خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ بتیته شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنی یا کمپنی ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ ویلي، چې بیرته بالغه چې سی بیا دی کولی چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې ده هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت دي چې یې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته دي، مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټیږي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د پاسته بدن او هاضمې سیستم په څه ډول سره دي. دویمه پوښتنه ده پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي. او آخرنۍ پوښتنه ده استحالات څخه مطلب څه شدي، واضح کړي په تفصیل ډول سره. ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی لرما چی جوڑو غل ستون بیست شنو اللہ ستو لسم چلگی و پینزل سم لوستا نرمز رزو ده تیر موضوع پا ادامه کمپات موضوعات چی دی حقا هم وایو پا تیر وست که موج او تسی پشتورگی جوڑشت و پیجندی هم دارنگ مترسانگی ده پشتورگو دندی و پیجندی چی هر بر خیخ پل اساسی دند سر ترسول هم دارنگ نفرون مو پیجندی چی نفرون چی و ده پشتورگو اساسی او چانیز واحد و چی ده ده نفرونو پا وسته کم ده بینی تصفیه چی ده ده بدن که ده تنظیم او ده بدن تعدل ساتل او هم دارنگ ننی موضوعات چی دی حقا د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي. د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټوله زده کوو. همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دي کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي. زموږ استاد سي درس څلور اتیایم صفحې څخه تر اته اتیایم صفحې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تېر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایو کیمیکل پروسې له لارې سره کیږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي هغه وایو. دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امین اسیدونه تجزیه کیږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي. او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کیږي. د امونیا زهریه چې دی، امونیا چې دی ډېر زهري دی او که په بدن کې پاتې سي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل سي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده هغه ډېر تاواني کېدلی سي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن ډای اکساید یوځای کیږي، چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډېر کېدلی شي که چېرې په بدن کې پاتې سي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ سي. همدارنګه د یوریا د لرې کول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کیږي، ازادېږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې یې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې مو ویل ډېر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې څه کیږي؟ ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی سي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله څه کیږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشو بولو ادرار جوړېدل وایي. تشو بول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشو بول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بله چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې و هغه موږ په نفرونونو کې وویله، چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کیږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري، د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی سي تیر سي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې سي تیر سي، چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومین په کپسول کې شتون لري، هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي، چې دا خپله تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې وجود نه لري.
فلترات چې دی هغه د بومین کپسول څخه تیریږي او د نیفرون ټیپ ته داخلیږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټره دغه فلترات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلترات چې دی د بدن څخه خارج شي، نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه او داشن دا به چیکر مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشې بولی جوړوي او هغه چې کوي دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلترات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلتراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کیږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل و مو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کوم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره یادیږي. چې د تشو بولو چې دي د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کیږي خارجیږي. چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسیږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کیږي د تشو بولو د نن له لارې بهر ته اطراف کیږي. دا وده تشو بولو جوړېدل چې موږ او تاسو زده کړله چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و هغه کوم یو مانند جوړښت چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دا کوم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینې چې د بیرته چیکیږي د وینې جریان ته داخلیږي او د مثال مهم شان چې د لکه پروتینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او موږ د بدن د استفاده وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه، یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې هغه د تشو بولو په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجیږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دي چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دي خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنی د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد، اضافي اوبه او زهرجن مواد فلتریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو مواد توازن دی چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچې چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې مو وویل د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دوی را کنټرولوي. همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې موږ د سترو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سترو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویتامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویتامین ډي چې موږ بدن د ویتامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده، یعنی موږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د داش په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوې وسی کې دایسي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. دغه میکروبونه په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا خلمنځ یو وړي او یا هم به اغیز کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیز وانه چی چې دغه ته بدن د قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم ایمیونټی سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې د ریجه دوه سره جنګیږي تر څو موږ د بدن صحت وساتي. تاسو لمړی غیر اختصاصي دفاع وایي، او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنی دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دی داسې خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي، د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثال نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټول په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده، یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان پوه کړو چې په هغه کې څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کېږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي، چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړۍ فزیکي کرښې په توګه عمل کوي، او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي، لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.5 څخه بیا د 5.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي. هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دی چې دی دغه کوم د خولې او غوړي مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوې او وایرسونه له منځه وړي. دغه کوم خوله چې زموږ په پوستکي وجود لري، دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته سره لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي، دغه مخکینۍ حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کېږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړې برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی انزایمونه په مخاط چې دی ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغې له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي، دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لږدوي، چې هلته میده کې څه کیږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړیږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي میلمه سلامونه، زه احمد تکلیم. مصطفی سالک بې له شکه د هیواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی، او په تیرو څو لسیزو کې د پام وړ ادبي کارونه کړي دي. خو سالک ته پاملرنه سکال وروسته له هغه ډېره شوه چې د جنید د ادبي بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې لدریو کلون رئیس د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې. ښاغلی سالک ته د 2015 کال د ځلانده کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کښېناوه او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپېژنې.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن نه 450 کاله مخکې زیږېدلې هم نو را باندې غلام مصطفی نوم یې ښه و. او سالک زما د پلار تخلص و، هغه صوفي و، خانقاه یې درلوده. هره جمعه به ورته سل، یو نیم سل، 200-300 کسان د صحبت دپاره راتلل. نو دغه تخلص د هغه تخلص و. زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږېدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی وای. نیکونه مې پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې و هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې هم پاتې شوی و او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و. شاعري هم کوله او نثر مې لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم، دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمبارۍ شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیارې الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو، ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی وو. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی. نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ، زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1979 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم، په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په وحدت اخبار کې خپرېدې.
د لیکنو باندې مو وروسته بیا هم خبرې کوو او دا به هم له تاسو واورو سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او ریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره وو. خو اوس لطفا دا راته ووایه سالک صاحب، چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو لا هم په مهاجرت کې وئ، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره وو، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
د مهاجرت اثر خو ډېر و، ځکه چې که زه په وطن کې ښایي په دې کچه باندې شاعري ما نه وه کړې. ما په د کډوالۍ په وخت کې وکړه. د کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږ کړېدو، مونږ ډېر محرومیت احساسو. د وطن احساس راسره، زموږ وطن په ډېرو بدو شرایطو کې و. نو دغه محرومیت او دغه ټول زموږ په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ. بله دا ده چې پښتونخوا کې و، پښتونخوا د شعر و شاعرۍ ځمکه ده. په پښتونخوا کې زمونږ کلاسیک زرین دور که وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې و ټول هلته تیر شوي وو. په معاصر پښتو ادب کې هم ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و، هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي چې هغوی بار اونۍ غونډه کوله. په هغې کې به شعر و شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته ویل، مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه و نقد به کېده. نو زه په دغه غونډه کې ما ګډون کوم. پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کې وم زه، او دا هلته پېښور کې ملګري پوره کړې وه. دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومند د ساحو لیکونکو مرکه وه، هغې سره مې رابطه پیدا شوه. بهمان ادبي جرګه وه، دغسې د ترقي پسندو غونډې وې. دې ټولو ته به زه تلم. وروسته بیا به افغان ادبي بهیر هم جوړ شو. نو په دغه لته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به م اورېدل او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې نقد به هم کېده نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ او داسې یوه خبره مه کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کې څېړنه ښه کېږي دا مې دې خبرې وویلې خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري وکړه په هلته په کډوالې کې لکه کاروان صاحب لکه نثار صاحب لکه اجمالاند لکه عبدالله پایکار لکه نور و دیر چه کلا شایری رو کرا و پی خوریان او من لطوز ده افغانیت ده افغانان و شایری زمون نکمزوری نده وست پا شایری که مغانان دیر مخی دی نو دقا که دوالی دیر لوی اثار و که دل داده چل که ده کتابون ده چاپاولو ده پارم زمینه مسایی ده و چه ده اصد دانش و زمین نور خبرم دو یعنی چه اوی زمون ده کتابون خبرول و نور ترسول دغه چې دغه کتابونه افغانستان ته راتلل په افغانستان کې لوستل کېده نو دې زمونږ په دغه باندې زما په ادب باندې ډېر اثر وکړ دغه چې د نوي نوو ژانرونو سره آشنا شو ناول مې پېژندم ناول ولیکه هنري نثرونه مې ولیکل نو د کډوالۍ اثر چې و دا ډېر ژور زمونږ په ادب باندې
مننه سالک صاحب بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړي غواړم اوس را ته ووایاست سالک صاحب چې د ځلانده فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبي بنسټ یې هر کال تقریبا له درې څلورو کلونو راهیسې د هیواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي په دې باب یو څه راته ووایاست کله چې تاسو خبر شولئ چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوی اول مو هغه اول احساس راته ووایاست او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پیژندنه ده
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېر خبره دا جایزه چې په تېرو کلونو کښې مې ورکړل شوې ده زما په فکر باندې داسې کسانو ته ورکړل شوې ده چې هغه ډېر لوی نومونه دي ما ته چې څومره په یاد دي یو کال کاروان صاحب ته ورکړل شوه چې کاروان صاحب د معاصر شعر او د معاصر ادب ډېر لوی نوم دی ډېره لویه حواله ده د ادب هغوی ته ورکړل شوه بل کال ساحل صاحب ته تېر کال ورکړل شوی وه ساحل صاحب هم داسې یو شاعر دی چې هغه ما ورته یو کتاب خپل ډالۍ کړی وو توري ستوري د هغې په دې دا مصره مې د لیکلې وه چې ساحل صاحب ته ډالۍ چې ساحل زمونږ د هر ارمان ترجماني کړې ده نو داسې یو شاعر ته یې ورکړه او څه کال یې ما ته راکړه زه هم په هغه کتار کښې راغلم نو دا زما دپاره یوه ډېره لویه خبره وه او کوم کارونه چې ما کړي وو نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم نه د هغې قدردانی جنید بنسټ وکړه او زه بیا ما ته یې نوې انرژي راکړه چې بیا خپلو ادبي کارونو ته مخه کړم او یو څه ولیکم او دا چې څنګه احساس مې وکړه چې خبر شوم زه ودومه چې را ویښ شوم مېرمنې مې راته ویل مبارک شه نو ما ویل داسې به څه شي زمونږ په ژوند کښې ګرځي څه دي چې داسې پرله پسې مبارکیان مې راته راکوي راته وویلې چې د جنید بنسټ کلنۍ جایزه ستا په نوم کړې ده نو خدای شته ډېر زیات خوشحاله شوم بیا ما ورته وویل دا خو ډېره لویه خبره وه د خوبه به دې ورته را ویښ کړې وم چې راته به دې ویلي وو وایما ویل چې زه په خپله را پاڅېږي نو زه درته به ووایم زه هم ډېر خوشحاله شوم زما کورنۍ هم ډېره خوشحاله شوه او هغه کارونه چې ما د نظم او د نثر په برخه کښې کړي دي بېلابېل کارونه دي یو قسم زه پوه شوم چې دا کارونه بې ارزښته نه دي مونږ خو داسې ګڼله چې زمونږ دې کارونو ته به څوک په درنه سترګې ګوري یا به نه ګوري خو جنید بنسټ دا احساس را کړ چې نه زه یو څه یم یو څه مې کړي دي او یو څه باید وکړم
یو شعر مو د اوس چمتو لرئ را ته وی وایاست بیا به نورو خبرو ته بیا هم دوام ورکو
ښه یو غزل به درته ووایم دا نوي غزلونه خو مو چې ما کوم لیکلي دي هغه په فیسبوک کښې دي خو ما سره یې نقل نه شته خو د کتاب نه به درته یو غزل ووایم چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لاس کښې تسبیح دی او په غاړه کښې زینار پاتې دی توبې به مري او مېکده به بس د امن کور وي توبې به مري او مېکده به بس د امن کور وي چې د تقوا په وینو لاندې بلا بهار پاتې دی. په خوله کې نه وایي مچري ګریوان چغې وهي چې د جانان او د رقیب ترمنځ تار پاتې دی. مای بیگا زلف لمخا لولی خدای گو د حیا نوری لا تر وسط پر افتار پاتې دی. ستوري مجنون د پلوشو په ژبه داسې ویل ښکلی هغه دی چې د مینې پر مدار پاتې دی. یو لمن کاڼی لري اوس هغه جلوې نه لري هغه د تور غوندې جانان لکه کوهسار پاتې دی. نه مې د سترګو اوښکې پاتې نه ګلونه نیسي ګرانې نظر مې لکه تش مزه د هار پاتې دی. دا یو غزل وو.
ډیر اعلی، ډیر ښایسته غزل وو. په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې وه چې ستاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې وو، د صوفیانو په طریقت کې وو. په دې غزل کې هغه اثر ښکاري، ما ته لکه ښکاره شو. نو تاسو به هغه حقیقت ووایاست چې څومره د پلار طریقت ستاسو په مجموع کې په شاعرۍ او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود؟
زما د پلار ژوند او شاعری زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی. مونږ ورونه چې وو پنځه ورونه یو ماشاءالله، او زه چې وم زه د خانقاه خادم وم، نو دا څومره ورونه به راتلل خانقاه ته خدمت زما په غاړه وو. په لاسونو یو به ور واچوه او ډوډۍ ورته راوړو. دغسې په دې خانقاه کې به کتاب خانی کېده، سره د دې چې پښتو کتابونه پکې کم ویل کېده. پښتو کتاب یوازې د رحمان بابا کتاب پکې لوستل کېده، خو فارسی کتابونه پکې ډېر لوستل کېدل. مثنوي لوستل کېده، د عطار کلیات لوستل کېده، شورش لوستل کېده، دغسې د نورو شاعرانو د سادی کتابونه لوستل کېده. دغه کتابونه لوستل کېده او دا به تشریح کېده. زما د اغادبي دغه چې وو هغه ادبي اولنۍ پوهنځی او ښوونځی چې وو هغه همدغه خانقاه وه چې زه په شعر پوه شم، د شعر په باریکیو پوه شم او په تصوف پوه شم. نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی. دغه پسرلي صاحب خدای دې وبخښي، هغه چې د تاوس په بڼکه باندې کومه سرزه لیکلې ده، هغه هم دا یادونه کړې ده چې د ده په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی. داسې تقسیم الحق کاکا خیل یادونه کړې ده او لیکلي دي چې د فالج په شعر باندې د تصوف رنګ ډېر غالب دی، ځکه چې دا تصوف په کور کې لوی شوی دی. او دا د کور خبره ځکه کړې ده چې تقسیم الحق کاکا خیل په پوهنتون کې، په دعوت الجهاد پوهنتون کې زما استاد و، زین پېژندمه او زما د پلار خبرې مې اورېدلې وې. ډېره عجیبه وه چې دا تقسیم الحق کاکا خیل به په تلویزیون کې راته، په تلویزیون کې به غږېده. نو هغه خو صوفي و، د کاکا سن نوسی و. یو ورځ زما پلار په تلویزیون د هغه خبرې واورېدې. نو دا خو ډېر د چا سړی دی، ما تل دا زما استاد دی. بیا په بوټ کې زما پلار ورسره مخ شوی و. نو بیا تقسیم الحق کاکا خیل یې ودرولې، ورته ویلې چې دعا راته وکړه. هغه ورته ویلي چې زه خدای کاکا سم نه چې څوک ته رالي کې دعا نه کوم، ته ما ته دعا وکړه، زه به تا ته دعا وکړم. دواړو لاسونه جګ کړي وو او یو بل ته دعا کړې وه. دعا یې چې کړې وه چې سبا پوهنتون کې د لیلی نه پوهنتون ته لاړم، حق کاکا خیل راته ویل چې ستا پلار مې ولیده. زه حیران شوم چې زما پلار چېرته ولیده. وایي دغسې خبره وه. بیا مې چې پلار وفات شو، تقسیم الحق کاکا خیل مې ویلي چې د هغې د فاتحې ته راغی د نورو استادانو او شاګردانو سره. نو زما په شعر و شاعرۍ کې د تصوف رنګ شته دی، او ځان ته داسې صوفي ته ویم چې زه ډېر قوي صوفي یم. دا به م څنګه وي، خو هغه اثر یې راباندې شته دی. او زما په شاعرۍ کې داسې ډېر شعرونه دي چې هغه د وحدت الوجود و وحدت الشهود او د تصوف نورې مرحلې تشریح کوي. حافظه مې دومره پیاوړې نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه رایاد شي تاسو ته ووایم، خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژوره اغېزه کړې ده. او پلان می شاعری کول په هدف اخبار کې به زما شاعری چاپ کې د پلان دې دا زما یو غزل چاپ شو چې ژوندې خولي لکه د ملخ کاری تړلې سترګې خو دخ کاری سرادی اوس مې زده چې و ګڼم چې جلوهلو ته وبخ کاری دا یو غزل دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته ویل چې بس دې زنور شاعری نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم ورته ویل وی د دې دا غزل نه چې و لوستل زه د څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته نور دا مخکې دي
دا ډېره جالبه
ده دا مغې نه ورسته مطلب خپل شاعری چاپ کول پرې خو دا او زما شاعری چاپ
دا ډېره جالبه ده
تاسو نه سره د تصوف
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده د پلارمو کتابونه پاتې دي آثار چې چاپ شوی دي هغه راته ووایاست لطفا
یو د شاعری یو ټولګه ده بس یو کار شو چې هغه د نثر لیکلم لارو ده د شاعری ټولګه درلو ده دا ټول په خانقاه کې وو خو یو تراژیدي ده چې ښه د زمونږ پښتانه مجبه خلک دي نو کله چې زما پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د پیښور نه راغلم ننګرهار ته خپل کلي ته چپیار ته د پلار د جنازې سره هلته د ده کتابونه د دا اثار چې وو په خانقاه کې وو نو دا مریدان چې وو د تبرک دپاره دا ټول هر څه ته کوټه کې چې هر څه وو که کتابونه وو که جنمازونه وو که د ده خپل اثار وو دا ټولې وړي وو دا ټولې وړي وو او هېڅ م نه وو پرېښې نو هغه چې بیا ما کوشش وکړه چا را ترانه کړل یو څه شعرونه یې ما پیدا کړل او هغه مې په کتابچه کې ولیکل یو نظم دې چې مثلا چې امیر اوز وزر سکار سره مصنعات وکړه د دیدار سره دلته په مونږ کربلا جوړه ده کور په کور سخت واویلا جوړه ده زاړه ځوانان زمونږ تباه شول ښځې او نر واړه فنا شول سپېره په خاورو ماشومان ژاړي دغسې اوس راته پرمې یادېږي نظم یې غزلې وې دغه چې غزلې پسې لیکلې وې یو شعر یې درته اوس داسې را ته رایاد شي چې دا د افغانستان د جهاد په اړه یې لیکلی وو چې چالا سر کې نیولی او چالا سو په سریښې میدان د امتحان محبوبا ورته کتل نو د شاعري ښه شاعري وه او دغه وه نو ما سره دغه نشته خو یو د افغانستان زاړه کلکشنونه چې دي د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده هغه مجلو کې شعرونه شته دی نثرونه شته دی لیکنې شته دی دغسې درې ګونه اتحاد چې وو د مجددي صاحب او د پیر صاحب او د مولوي محمد نبي د هغوی په مجلو کې په کلکشنونو کې آثار شته دی او یو څه شعرونه یې زما سره هم شته دی د کتاب په بڼه آثار نه دي چاپ شوي نه په مجلو او اخبارونو کې چاپ شوي دي او کتابي بڼه باندې څه نه دي چاپ شوي.
ډېره زیاته مننه. ستاسو کتابونه څو چاپ دي؟ نثر نظم ټول راته وایاست لطفا.
نثر ټول څوارلس کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڼکه سندریزې چینې توري ستوري او غنی په کچکول کې دا څلور د شاعرۍ ټولګي دي چې دا ټولې بیا په یوه ټولګه کې چاپ شوي دي سپرلی په خال کې نومېږي. دغسې په څېړنه کې د افغانستان پښتو معاصر د افغانستان پښتو معاصر شعر دی دغسې د مولانا جلال الدین رومي د مولانا جلال الدین بلخي ثم رومي د ژوند دوام په اړه یو کتاب دی دغسې د نفت په اړه مشهور دی دغسې د نفت په اړه یو بل کتاب دی د څاڅکي تر صفۍ دغسې مرمرین تورې د تحقیقي مقالو یوه ټولګه ده دغسې د نثر یو کتاب دی چې د اوښکو مسکا نومېږي ناول مې پاتې شه باران نومېږي نو د تیارې او رڼاګانې یو بل کتاب دی چې په هغې کې د ماخزان او د خیرالبیان مقایسه شوې ده نو دغه څوارلس کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې او دا ټول خپاره شوي دي او یو کتاب ناچاپ لا سره دی چې خیبری خبرې نومېږي د حمزه شینواری تاړه باندې د هغه تاړه مقالې او مضامین دي پکې.
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږېدلې وای خبرې مو پکړې وای مګر د مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی نو په دې خاطر ورزو یوه بل موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو لکار سره د هغه لپاره د ډیره مهمه مسله ده. هغه په پیښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او له درې نورو ملګرو سره تاسو یو ځای د یوې کوچنۍ انفرادي ټولنې جوړولو له پیر محمد کاروان سره او له باز محمد عابد سره او له نور الحبیب نصار. دا درې شاعران تاسو د افغان ادبي بهیر له لومړنیو بنسټ ایښودونکو له ډلې وی او بیلغه ستاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم هماغه وخت هم ډیره مشهوره و. زه غواړم اوریدونکو ته یو رپیات کم چې دا انډیوالي هیره نه ده. په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنۍ ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپلو کې درلوده او هلته به مو شعرونه هم یو بل سره ویل شریکول به مو په دې باب راته خبرې وکړي.
دا دیوالی خو ستودرته منځونه ودا د سی دوه شو چې د پیښور پښتو د دې جرګې په یو غونډه کې مشاعره او پاغه مشاعره کې ما غزل ویلې. نو با امدا به چې په خبر شو چې زم افغاني ما نوران دې شوراته ویلې چې زم افغاني ما او باز محمد د دې پیژن سلامته ویلې چې په صدر کې زه د سګریټو ګاډې مې د سره صدر کې انتراشه بیا زباز محمد عابد تورغلم مول د باز محمد عابد تر آشنا شنا نو بیا ما باز محمد عابد کلو د قلندر مومند صاحب لیکن کومارا کیتا بیا باز محمد عابد لال کاروان سے بیت دا چ کاروان سے براغه نثار سے بن صدر براغه نمونګ ملګری شو. دا ملګرتیا د سیو چې په وخت مونږ به چې څه کار درلوده هر څوک به په یو کار پسې دغه ولالهاند او یو دند او یو دیسه درلوده. د هغې نه وروسته به مونږ راټولېدو په صدر کې یو هوټل په هغه هوټل کې به ناست وو. یو بل ته به م شعرونه ویلې, یو بل ته به م خپل نثري لیکنې لوستې او په هغې باندې م خبرې کولې. دا داسې وخت و چې مونږ بېشي داسې شوي وو چې فلافل ادب شوي وو. بله خبره زمونږ نه وه بغیر د ادب نه, بغیر د شاعرۍ نه. او دغه ورځ مونږ تیره کړه کوتل کې. بیا چې ماښام به شو نو داسې نه بیلي د سره چې هر څوک خپل کور ته لاړ شي. ماښام به م پرېکړه وکړه چې نن به نثار صاحب سره ځو, نن به عابد صاحب سره ځو, نن به د کاروان صاحب کوټې ته ځو, نن به زما ځای ته ځو. لا ورهلته به م بیا د شپې تر ناوخته پورې همدغه خبرې کولې. کتابونه به م لوسته او خپله شاعري به م کوله او نور کتابونه به م لوسته. مثلا داسې به م کولي چې راځئ نن شپه شپږ غزلې د کاظم خان شهیدان لولو, شپږ غزلې د حمید مومند لولو, بیا پرې باندې خبرې کوو. دغسې به م د دوی غزلې ولوستې او په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې. دغسې چې کوم ایراني کتابونه او د څېړنې او د نقد او د دغه د هغې نه به م یو یو فصل لوسته. نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نورو شاعرانو کتابونه, د معاصر شاعرانو کتابونه دا به م لوستل, په دې به م خبرې کولې. نو داسې وو چې زمونږ تصورات بېخي شاعرانه شوي وو. د مالي دنیا سره زمونږ دومره تړون نه و لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې. نو همدغه علتو چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه. کاروان چې چینار خبرې کوي دا کتاب ولیکه, باز محمد عابد د نکیزو په اړه ولیکله, ما د تعوض بڑک ولیکله, نثار صاحب څنګ څنګ ارغوان ولیکل. او دومره په دې ناستو کې دغه و چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې. دوی ته پیکار صاحب هم راغی, پېښوري ملګري حنیف خلیل هم راغی, شاه سعود هم راغی, نور هم راغله. او بالاخره د پسرلي صاحب په مشرۍ باندې افغان ادبي بهیر جوړ کړ, چې افغان ادبي بهیر په خپله ډېر لوی کار وکړ, په پېښور کې هم ډېر لوی کار وکړ. هم مونږ شاعري ته وهڅولو, هم نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل. وروسته په ټول افغانستان کې څانګې پرانیستل شوې او اوس هم په کابل په کابل کې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغه دورې همدغه ستاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي دا راته ووایه مهرباني.
نو شعرونه خو د دغه دورې ډېر دي او کتاب مې مخ ته پروت دی, نه پوهېږم کوم یو غزل دې نه ویلم. خو بس زه به د تعوض بله کره ولاړ وم چې هر اور دغه تین راوړی د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، پیغلې دي راغونډې د ګودر په سر، سیوری مې یاري را سره نه کوي، سیوری مې یاري را سره نه کوي، راغې اخر ستا د هجر لمر په سر، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، پاتې نو پښتو شوه شکر سر په سر، ستا رنګینې یادونه په روح سپارم، ستا رنګینې یادونه په روح سپارم، پاتې راته نه دی چې باور په سر، خپله به زاهد د شونډو تږی شي.